درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند میر احمد صافی په همکارۍ درته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا دې خبرونه د سر موضوع دا چې کسام ځینې سرچینې وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایي ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په خبرو کې پرمختګونه شوي دي او دغه خبرې به نن هم دوام وکړي. دا خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده، خو په سر کې خبرونه ده. په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هټه او طالب استادو ترمنځ ووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي پاکستان ته یې شپږ میلیارده ډالر پور منلی دی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له ګواښونو سره دی پام کوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هټه او طالب استادو ترمنځ ووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کیږي، خو د ده په وینا ځینې مسلې پاتې دي چې باید پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینې سرچینو ویلي و ښایي په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې د نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره و پړاوه خبرې اترې کړې، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل شوې ده د یک شنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالبانو سره وګوري. دا جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 شاین کولی اردو درې څلوېښت سرتیری د طالبانو له اسارت څخه خوشی کړی شوی دي. د دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبې ناوخته په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان پرون ازادي راډیو ته ویل لا هم د نورو سرتیرو پولیسو او ولسي پاڅونوالو په اړه معلومات نه لري چې د قوشتېپې ولسوالۍ د سکوت پر مهال له درکه شوی دي.
د
وای د ملي اردو ټول اسیران شبرغان ته رسیدلي. د ملي او محلي پولیسو او د ملي امنیت د منصوبینو په اړه چې په سیمه کې ورکو تر اوسه احوال نه لرو، ځینې یې په خواره واره ډول را رسیدلي دي. دا جوشان کوشتې په ولسوالۍ د تېرې دوشنبې او سې شنبې ترمنځ شپه کې د وسلوالو طالبان لخوا ونیول شوه. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د دې حملې پر مهال شاوخوا 200 افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو لخوا اسیران شوي دي. دا کورنۍ چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې یو ځانمرګی برید کوونکی هدف ته رسیدو مخکې نیول شوی. دا د وزارت ویان نصرت رحیمی په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکی غوښتل په کابل زنبق څلورلارې ته نږدې د معترضو وکیلانو خیمه په نښه کړي. ښاغلي رحیمی لیکلي دغه مشکوک حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی. د ولسي جرګې د تېرو ټاکنو ځینې بې نتیجې اعلان شوو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې د تحسن خیمې درولې، وایي په حق کې بې عدالتي شوې ده. د ملي اردو منصوبین وایي د پکتیکا ولایت په نامنو سیمو کې به پوځي عملیات وشي. پرون د 203 تندر کولی اردو قمندان جنرال خان الله شجاع په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیون دی پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد پرون ازادي راډیو ته وویل
د تندر خلی اردو قمندان ډاډ ورکړ چې د لوی لارو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په هغه سیمو کې چې نسبتا پکې امنیت ښه نه دی او د خلکو د ډاډمن ژوند لپاره هم په یو شمېر ځانګړو عملیاتو کار کوي چې نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو سیمو کې ترسره شي. د بهرنیو ځواکونو قمندان هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له ګواښونو سره دې پام کوي. وروسته له هغه چې ایران وویل زر به په هغه لوړ کچ د ایراني مغني کول پیل کړي چې اجازه ورکړل شوې، ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړی چې دا ډول ګواښونه بیرته ستاسو چیچلو ته راستنېدای شي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، ایران له تهدیدونو سره پام کوي، دوی بیرته ستاسو داسې چیچنې ته راستنېدای شي چې مخکې به څوک نه وي چیچل شوي. ترامپ دا خبرداری له هغه څو ساعته وروسته ورکړی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هیواد به جولای لومې نیټې د 3.5 څخه په لوړ کچ د ایراني مغني کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره د 2015 کال په اتومي تړون کې ټاکل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره جوخت پاکستان ته سمدلاسه د 1 میلیارد ډالرو په اندازه د یو قسط ورکولو پریکړه وشوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې ویل دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د پیسو نړیوال صندوق به د پاکستان اجرات په هرو 3 میاشتو کې څاري او د پور پاتې قسطونه به په 9 میاشتو کې ورکول کیږي. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ پرون په ټویټر ولیکل دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې ناانډولي کمه کړي او د زیانمنونکو د خوندیتوب سبب بشي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به 6.5 میلیارد ډالرو په اندازه مالیه راټوله کړي. د مالی راټولول تل د پاکستان د چارواکو لپاره یو له ننګونو ډکه موضوع ګڼل کیږي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو رهبرانو پرون د جرمني دفاع وزیره د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه ونوموله. اورسلا واندرلین پرون په سټارسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې د پارلمان د مقر د لیدو پر مهال رسنیو ته وویل ورزلا واندرلین وایي زما لپاره مهمه دا ده چې ډېرې خبرې واورم چې ډېر څه زده کړم څو وکړی شم. په راروانو 2 اونیو کې خپل هغه لید اروپایي پارلمان ته وړاندې کړم چې په راروانو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې لپاره دی. میرمن اورزلا واندرلین لومړی ښځه ده چې د دغه مقام لپاره نومول کیږي، خو د هغې نومونه باید د اروپایي پارلمان لخوا تایید شي. هغه به د ژان کلاوریون کرزای ونیسي. بلخوا د پیسو د نړیوال صندوق اوسنی رئیس کریسټین لاګارد هم د لومړنۍ ښځې په توګه د اروپایي مرکزی بانک د رئیس په توګه نومول شوې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دوستانو د خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوښي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې. په سر کې مو د ازادي راډیوي مجلې یادونه وکړه چې د تیروتنې له کبله زما معذرت ومنئ. د مخکې له دې نه چې د موسیقۍ خبرونې ته ورشو، راځئ چې یو دوه ریپورټونه راواخلو. که څه هم ځینې سرچینې وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي او دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د سهیل شاهین په وینا ځینې مسلې پاتې دي چې باید پرې یوې نتیجې ته ورسیږو. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د سولې هڅې به په وروستیو 2 میاشتو کې ګړندی شي. صالح محمد صالح یې په اړه تفصیل لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د 8 پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلی دي. دوی په مشخص ډول نه دي ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي د دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې 8 پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې 8 پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوي دي. را روانه یکشنبه او دوشنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابعیت د جرمني د یو بنسټ لخوا سوی چې د جرمني ترڅنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زادران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې له نږدې څاري، پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دی که نړیوال اروپایی ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دی، دوی باید دخالت په دې کې وکړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېنوي، اوربند اعلان کړي، جګړه د کلو نه وباسي. دا به د سولې ته یو لویه زمینه وي.
ویل سوي پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د هغه ځینې سلاکاران او د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان به د قطر او جرمني په کوربتوب په پلان سوي غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو، ویلي د قطر د یک شنبې او د شنبې په غونډه کې برخه نه اخلي. ویل سوي په دې غونډه کې به شاوخوا 60 کسان برخه اخلي، هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي، نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوې بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دو میاشتو کې به بیا هم کوښښ ګړندی کړو، اما دا په واضح او منطقي لاره ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنۍ قوا به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کې. نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوې دي، خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
درنو دوستانو، لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوښي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې، خو مخکې له دې نه چې دې پروګرام ته ورشو وروستی مطلب راخلو، او هغه دا چې راځئ واورو لویدیځې او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې، ورپسې ستاسو د خوښي سندرې او پیغامونه خبرې کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته پام کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی دي. برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې له نویو اقداماتو پرده پورته کړې ده، او هغه دا چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو شمیر له 1400 څخه 9000 ته راکم کړی دی. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د امریکا 13 حضور چې د 2000 کال د سپتمبر تر حملو وروسته پیل سو، د امریکا په تاریخ کې دا د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر ترامپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې په فبروري میاشت کې خپل ملت ته په خطاب کې ویلي وو امریکا نه غواړي په یوه نه ختمیدونکې جګړه کې مبارزه وکړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ترامپ اعلان ډېر حیرانوونکی. د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو به له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ځواکونو د وتلو مهالویش معلوم سي. سټارز اند سټرایپس همداراز د جرمني په ابتکار بین الافغاني خبرو ته پام کړی چې په قطر کې راتلونکي اونۍ کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په یوه وخت په داسې حال کې کېږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو بوختی. مایک پامپیو کابل ته سفر وکړ او تر سپتمبر مخکې یې د سولې د توافق په اړه هیله څرګنده کړه. ډونالډ ټرمپ د ځواکونو د کمولو خبر ورکړ او د لومړي ځل لپاره د لویدیځو هیوادونو په کوربهتوب په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې کېږي. طالبانو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړي، خو مخکې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره لیدلی دي. دا ځل هم طالبان له شاوخوا شپېتو سیاستوالو، مدني ټولنې له استازو، فعالانو او خبریالانو سره ویني. د سټارز اینډ سټرایپس په وینا افغان